کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. و باورئ چې د افغانستان ولسمشر مانی یو ځل بیا ټینګار کوي چې اړتیا ده د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه طالبان تاوتریخوالی راکم کړي، د دولت عالی شورا ترکیب به له اختر وروسته بشپړ سي، او په نړۍ کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمېر تر 5 میلیونه واوښت. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفي الله ستانکسي وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی، ارګ ماڼۍ یو وار بیا ټینګار وکړ چې سیاسي توافق له ډاکټر عبدالله سره د حکومت د نیمایي ویش په معنا نه دی. د هرات یو شمیر اوسیدونکو نن له طالبانو وغوښتل چې د راروان کم کې اختر په ورځو کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې د بشري حقونو د لادرکه شوي فعال ادریس خټک د سمدستي خوشي کولو یا د هغه د حال احوال معلومولو لپاره عاجل اقدام وکړي. پوره خبرونه. ارګ یو وار بیا ټینګار وکړ چې سیاسي توافق له ډاکټر عبدالله سره د حکومت د نیمایي ویش په معنا نه دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند دواخان مینپال نن په دې اړه د ازادي راډیو په پروګرام کې غږیده او وضاحت ورکړ.
د فیصدی خبره ناسمه ده. دا 50-50 دی. اولی موږ له اوله هم د مشارکت خبره وکړله چې حکومت به پراخ بنسټ وي، قاعده به یې وسیع وي، او کله چې ډاکټر صاحب عبدالله د سولې د شورا زعامت او مدیریت ومني، د ده ملاتړو ته به د شایستګۍ او تعهد پر اساس باندې په کابینه کې او په حکومت کې ونډه ورکوله کېږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله یکشنبه سیاسي هوکړه وکړه چې په اساس د ملي مصالحې د نوي تاسیس شوې شورا مشري ښاغلي عبدالله ته وسپارل شو، او ترڅنګ په حکومت کې د مشارکت ژمنې هم ورکړل شوې. ارګمنی ویلي سیاسي هوکړه په افغانستان کې د انتخاباتو تر نتیجې وروسته د راپورته شوې سیاسي کړکېچ د پاتې رسولو لپاره شوې. د تیر کال د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې عبدالله ونه منلې، او کړکېچ آن دې ته ورسید چې د ولسمشر په توګه د اشرف غنی د لوړې د مراسمو پر ورځ عبدالله د ټول شمول دولت د جمهور رئیس په توګه لوړ وکړي. تر اوږدو سیاسي مذاکراتو او نړیوالو فشارونو وروسته دوی یکشنبه هوکړې ته ورسېدل. د هرات یو شمیر اوسیدونکو نن له طالبانو وغوښتل چې د راروان کم کې اختر په ورځو کې له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند وکړي. هراتیان نن د هرات ورزشي سټډیوم ته مخته ټول شیو، او د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه وښوده. د دې اعتراضي غونډې له ګډونوالو شبیر احمد ازادي راډیو ته وویل:
تمام میخواین از اینا که سر روز عید حداقل جنگ توقف بدن به خاطر از
دی وای مغل دوی غواړو چې لکتر لګه دی د اختر پودری ورزو کې جنگ بند کړي. د دې لپاره چې خلک په خوشاله اختر ولمنځي دوی دی اور بند وکړي. طالبانو بیا د افغانستان د اوسیدونکو حکومت او نړیوالې ټولنې هغه غوښتنې نه دي ځواب کړي چې اوربند وکړي یا د لکتر لګه تاوتریخوالی کم کړي. د دې ډلې مشر ملا هبت الله پرون د اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی. له خپلو جګړهمارو یې غوښتي چې خپل اهداف په جدي توګه تعقیب، لیکې پیاوړي او اداري جوړښت لا منظم کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې د بشري حقونو د لادرکه شوي فعال ادریس خټک د سمدستي خوشي کولو یا د هغه د حال احوال معلومولو لپاره عاجل اقدامات وکړي. دې سازمان نن عمران خان ته په دې ارتباط یو لیک لیکلی، او هم یې د بشري حقونو له ټولو فعالانو او خلکو غوښتي چې ورته لیک د عمران خان ته واستوي څو د ادریس خټک په اړه عدالت تأمین شي. د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې چې د کووید 19 ناروغي خپره ده، په شکرې ناروغۍ د بشري حقونو د دغه اخته لادرکه شوي فعال د روغتیا او سلامتیا په اړه اندېښنه ښودلي. د ادریس خټک کورنۍ ویلي هغه د 2019 کال د نومبر په 14 له اسلام آباده په نوښار کې خپل کلي ته پر لارو چې د سوابۍ سره په سپینو جامو کې ولاړو وسلوالو له ځانه سره یوړ، او تر ننه یې برخلیک نه دی معلوم. د 55 کلن ادریس خټک لورګانو تالیا او شمسیه په خواله رسنیو د بشري حقونو له مدافع ډلو او سازمانو غوښتي چې د خټک لپاره د خپل غږ ورسره پورته کړي، او په پاکستان د فشار راوړي چې د دوی پلار بیرته ورستون شي. د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې په دې تورنې دي چې د بشري حقونو فعالان په تیره بیا پښتانه ځوروي او تریتم کوي. د پاکستان پوز په انفرادي توګه د قضیو جواب نه وایي، خو په بیلابیلو وختونو کې ویاندانو دې تورونو ته د ځواب ورکولو سره ویلي چې د تریتم شوي خلکو د لټون لپاره یو حکومتي کمیسیون کار کوي. په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونه واوښت. دا شمیر د نن دی او لا مخ پورته روان دی. له دې ډلې څه باندې 2 میلیونه کسان روغ شوي دي او نږدې 3.25 لک کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم خبرداری ورکړی چې د تدریجي محدودیتونو چټک کمول به لا نور هم د کرونا ویروس د خپرېدو لپاره زمینه برابره کړي. د ویلي چې په تیرو 3 ساعتونو کې څه باندې 1 لک کسان په کرونا اخته دي او دا په یوه شپه ورځ کې په کرونا د اخته خلکو تر ټولو لوړ شمیر دی. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د په فلوریدا کې یو هوټل ته تللی و او هلته یې پرته له دې چې ماسک ووهي او نور طبي سپارښتنې رعایت کړي ډوډۍ خوړلې او خلک یې هڅولي دي چې ورته کار وکړي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې مایک پنس د هوټل مشر او ګارسونانو ته ویلي چې دوی به له دې وروسته ډېر کار ولري. د راپورونو په اساس مایک پنس او د فلوریدا والی دا کار په امریکا کې د هوټلونو په ځینو ایالتونو کې د هوټلونو د فعالیت د بیا پیل د منعکسولو لپاره کړی دی. امریکا په نړۍ کې په کرونا ویروس تر ټولو زیات اخته خلک لري.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر مانی وی طالبان باید تر بین الافغاني مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی رقم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا، این کار درست نیست، اقدام درست نیست و این پروسه صلح را با خطر روبرو می سازد.
په همدې خبرونه کې به د پینتاګون د هغه راپور په اړه تحلیل هم واوري چې وایي پاکستان له هند سره د سیالۍ په هدف لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 15 میلیونه واوښت. که وخت و نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډونیز پروګرام لرو چې په نننۍ خبرونه کې د مور د شیدو پر ارزښت غږیږو. یو افغان متخصص وایي
هغه ماشومان چې وایي د مور په شودو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډېر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شودو باندې غټېږي، پاک دي، مفت دي، رایګان دي او د مور شودو د ماشوم د مقاومت سیستم ډېر زیات پیاوړی کوي.
او کور کلی اونیز پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان ولسمشر مانی وی طالبان باید تر بین الافغاني مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی رقم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالی زیاتېدل به د سولې بهیر زیانمن کړي. خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د دوی او امریکا ترمنځ د توافقنامې بشپړ پلي کېدل به د افغانستان مسله حلوي او د بندیانو خلاصون به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابروي. نور د فیروزه عزیزی پراپور کې
افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبان له لوري باید تاوتریخوالی راکم سي تر څو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابر سي. افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د مصالح علي شورا مشر عبدالله ترمنز د تازه لیدو کتو په ترڅ کې په دې بحث وسو چې طالبان باید زر تر زره بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابر کړي.
خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا،
د طالبانو له لوري د تاوتریخوالی او جګړې دوام په ځای اقدام نه دی او دا به د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کړي. د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او ښاغلي خلیلزاد ټینګار دادی چې اوربند او یا هم د تاوتریخوالی کمښت موجود وي تر څو مستقیمو مذاکراتو ته زمینه برابره شي.
ښاغلی صدیقی وایي په دلی د کاتو کې د بندیانو د خلاصون پر میکانیزمونو هم بحث وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر او کابل ته د خپل تازه سفرونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه معلومات خبر کړی دي. خغلی خلیلزاد قطر ته د خپل سفر او د طالبانو له سیاسي مشرانو سره د خبرو اړوند لیکلی چې د تاوتریخوالي په اړه ما طالبانو ته وویل چې تاوتریخوالی باید د ټولو اړخونو له لوري کم سي. د دې جګړې لګښتونو بی ګناه افغانان خورا ډیر او د اوږدې مودې لپاره کړولې دي. نوموړي د غراز کابل کې له ولسمشر غني او د مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره د لیدو په اړه لیکلي چې موږ د نورو هغو ژمنو یعنې په بیړه په ترسره کولو توافق وکړ چې د متحدو ایالتونو طالبانو په توافق لیک او د متحدو ایالتونو افغانستان په ګډ اعلامیې د دواړو لورو د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په ګډون کې راغلي. له دې سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا برادر اخوند له زلمی خلیلزاد سره په ناسته کې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې حل د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په بشپړ تطبیق کې دی. د سهیل شاهین په خبره د بندیانو خلاصون به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان له لوري د وروستیو بریدونو په خبرګون کې د ولسمشر غني له لوري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته له فعاله دفاعي حالت نه د تهاجمي حملو امر سوی دی او په دې سره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبان له لوري بریدونو یو ځل بیا زور واخیست. اوس پوښتنه دا ده چې په دې حال کې چې تاوتریخوالی د تیر په پرتله زیات سوی او د طالبان له لوري د بندیانو په خلاصون ټینګار کېږي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په زمینه برابره سي. په افغانستان کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې طالبان باید د بندیانو د خلاصون مسلې باندې د زیات اصرار پر ځای د بین الافغاني خبرو او د تاوتریخوالي د کمښت په اړه کار وکړي.
د 15 بندیانو مسله ډېره جدي ونیسي. یو 15 بندیان په شاوخوا کې چې ملي سوي دي باید همدا ورته کابل د قبول وګرځي او باید دا کافي وي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. چون د بندیان مسله د بین الافغاني مذاکرات په کامه کې د صورت کې ټوله لکه د 15 نه زیات ملي کېږي. نو که چېرې طالبان واقعا سولې ته وفادار وي او واقعا فکر کوي چې باید سوله راشي نو باید د بندیانو مسله د یو بهانې په کلستوره نه کېږي.
د ښاغلي اعظمي په خبره دا مهال د افغان حکومت لپاره ښه فرصت دی چې د سولې د بهیر په برخه کې هڅې چټکې کړي، ځکه د نوموړي په خبره و سیاسي اختلافات حل او پر سوله تمرکز کېدای سي او امریکا هم باید د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې بشپړ جزئیات له افغان حکومت سره شریک ترڅو د هغه په اساس اقدام وکړي. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، د بین الافغانی مذاکراتو په اړه د ولسمشرۍ مړې نظر واورید. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارلنشا په خوانی مشر اکرم خپلواک په دې باور دی چې تر راتلونکو دوو اونیو به د بین الافغانی خبرو اترو لپاره زمینه برابره سي. د دې موضوع د لا وضاحت لپاره له ښاغلي خپلواک سره فیروزه عزیزي مرکه کړې په ګډه وورو.
خوشبختانه په دې روستوي کې د افغانستان د داخلي سیاسي کړکېچ د حل موضوع به سوله باندې یو مثبت تاثیر واچوي او دا چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سولې مصالحې شورا تر نامه لاندې ډاکټر سیب عبدالله ته مسؤلیت سپارلی ده او دغه ترڅنګ مذاکراتي ټیم چې لپخانه ټاکل شوی وو او هغه ستونزې چې دلته په دې اړوند موجودې وي تر ډیره حل شوې دي. دا به دې سبب شي چې کومنګ وتوانېږو په راتلونکو دو هفتو کې د مستقیم بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه مساعده کړو. وروستني تعهلات یو مثبت پات روان، که څه هم په وروستنیو دو هفتو کې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی ده، خو امید مو ده چې د اختر کې او دغه نه وروسته د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه سازي به د دې سبب شي چې موږ اول کې تاوتریخوالی او بیا دایمي وربند او دایمي سولې ته لاړشو.
تاسو د اختر یادونه وکړه، د طالبانو د مشرانو له لوري کوم پیغام چې ورکړل شوی ده؟ په هغه پیغام کې هیڅ ډول د سولې ته اشاره نه ده شوې ده. همدارنګه هغه توافق چې د دوی او امریکا ترمنځ شوی ده هغه ته هم کومه اشاره پکې نه ښکاریږي. څه فکر کوئ په دې وروستیو کې چې د تاسو په خبره تاوتریخوالی هم خپل اوج ته رسیدلی ده، خو دلته افغان حکومت بیا دا ټینګار کوي تر هغه چې تاوتریخوالی راکم نه سي بین الافغاني مذاکرات نه سي پیلېدای، دغه په خپل تاوتریخوالی څومره غټه ستونزه ده؟
موضوعات داسې دي چې دا ټول موضوعات یو بل سره را پیشرفت داری، یعنی دا ناممکنه ده چې مذاکراتو کې پیشرفت یا د ځینو هغو تعهداتو د نه تطبیق موجودیت نه وي او اوربند ته یا د تاوتریخوالي کمېدو ته لاړ شي امکانات به کم، یا که یو سړی فکر وکړي چې مطلق موافقتنامه تطبیق شي بیا د تاوتریخوالي کم شي، دا هم ناممکنه ده. دا هر موضوع د بل سره رفت لري، څومره چې د سولې په پروسه کې او د بین الافغاني مذاکراتو د ضرب شروع کېدو کې اقدامات وسي، په هغه اندازه هم د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره او هم د نورو موضوعاتو لپاره چې په دغه اجنډا کې شامل وي د ښه حل کېدو لپاره به زمینه سازي وسي. نو پام ده اړوند دغه ټول موضوعات یو بل سره رښت لري.
خپل وخت کې دا ته وایي چې په خپل د امریکا رول څومره مهمه دی، د دې لپاره چې هغه هم د افغان سولې په برخه کې یو اړخ دی، نو دا څومره مهمه ده که وایم چې یو څو وخت چې امریکا د افغان سولې په اړه چوپ پاتې و او دلته په افغانستان کې خپلمنځي سیاسي اختلافات و، بیا هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ ستونزې زیاتې سوې، تاوتریخوالی زیات سه، د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا رول څومره مهم دی؟
بیل شکه نړیواله ټولنه چې پراس کې د امریکا متحده ایالات دی د قضیه یو خوا دی، یو خوا د قضیه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ده، او پتنای سره درې واړه طرفونه یو بل سره په همکاري او مشترک انده پروسه پر مخ بونځي، پروسه به هر وخت د ستونزو مشکلات سره مخامخ وي.
د افغانستان د سولې علي شورا د درلن چپ خوانی مشر اکرم خپلواکو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمجه خلاصه د رادیو لري. د امریکا د دفاع وزارت په یو نوی راپور وایي چې پاکستان تر اوسه هم د طالبانو ملاتړ کوي. پینتاګون په دې راپور کې ویلي د پاکستان ستراتیژیک اوسلي هدف له هند سره سیالي ده. راپور په عین حال کې د پاکستان د هغو هڅو یادونه هم کوي چې غواړي د افغانستان د سولې پر بهیر او بین الافغاني خبرو نفوذ ولري. پر دې اړه جزئیات له احمد تکلاور.
د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون کانګرس ته د روان 2000 کال د لومړۍ روبه پر راپور کې ویلي چې پاکستان لا هم په افغانستان کې د طالبانو د افراطي تحریک د تاوتریخوالي ملاتړ کوي. د راپور چې د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته چمتو کړی، د اسلام آباد د هغو دوامدارو هڅو یادونه کوي چې پاکستان یې له پخوا راهیسې په افغانستان کې خپلې مشروع ګټې بولي. د پینتاګون نوی راپور چې د روان کال له پایله تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې د امریکا پوځي عملیات رانغاړي، ځکه مهم دی چې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته د یوې میاشتې تاوتریخوالي ته هم کتنه کوي. پاکستان د دې موافقې هرکلی کړی او خپل رول یې د هغې په لاسلیک کې مهم بللی دی. د پینتاګون راپور د دفاعي استخباراتي ادارې ډی آی ای د اطلاعاتو په حواله وایي پاکستان طالبانو او د هغو ملګرو وسلوالو ډلو ته په خپل قلمرو کې پناه ورکړي چې یو پکې حقانی شبکه ده، هغه ډله چې په افغانستان کې د حملو توان لري. راپور د ډی آی ای معلوماتو ته اشاره کوي او زیاتوي اسلام آباد طالبان وهڅول چې د سولې خبرو ته کینی، خو پر دې ډلې د داسې فشار له راوستو ډډه وکړه چې له حملو لاس اخیستو ته یې اړ کړي، ځکه که یې دا کار کړی وای نو له طالبانو سره یې اړیکې خرابېدل. د پینتاګون راپور د پاکستانی چارواکو له هغو وروستیو څرګندونو سره په ټکر کې دي چې واشنگټن ته یې په افغانستان کې د سولې او ثبات په راوستو کې د ملاتړ ډاډ ورکاو. د اپریل په 22مه د صدر اعظم عمران خان او ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټلیفوني خبرو وروسته د پاکستان حکومت په یو بیان کې وویل ښاغلي خان ولسمشر ټرمپ ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ ډاډ ورکړ او د راتلونکو ګامونو چې نتیجه یې بین الافغاني خبرې وي پر اهمیت ټینګار وکړ. خو د پینتاګون راپور د ډی آی ای په حواله وایي چې په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک او اصلي هدف له سیمه ایز رقیب هند سره سیالي او له ګاونډي افغانستان څخه د هیواد ته د ناامنیو د نفوذ مخنیوی دی. راپور زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو زیاتېدونکی نفوذ خپلو ټولو اهدافو ته د رسیدو په ګټه ګڼي او هڅه به وکړي چې په بین الافغاني خبرو کې هم خپل نفوذ په داسې طریقه وساتي چې ګټې یې خوندي شي. پاکستان په روانه اونۍ کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. پاکستان د مې په 13مه له روسیې، ایران او چین سره په یو ګډ بیان کې د دې ترڅنګ چې پر ټولو ښکېلو اړخونو یې د اوربان غږ وکړ وویل بین الافغاني خبرې د دې اوږده کړکېچ حل او په افغانستان کې د پخلاینې یوازینۍ لاره ده. افغان او لویدیز چارواکو په وار وار ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي. که څه هم پاکستانی مشرانو دا تورونه رد کړي دي، خو د 2016 کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې یو تحقیقاتي مرکز ته د وینا پر مهال پر طالبانو د اسلام آباد د نفوذ خبره ومنله او ویل پاکستان د طالبانو پر مشرانو نفوذ لري، ځکه مشران یې په پاکستان کې دي، د پاکستان له روغتیایي سهولتونو کار اخلي او کورنۍ هلته دي.
و موردل چې د پنتاګون نوی راپور وايي پاکستان تر اوسه هم د طالبانو ملاتړ کوي. احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی سره په مرکه کې د دې راپور پر اغیز خبرې کړې دي. شغله یوسفزی د مرکه په پایل کې د پنتاګون د راپور پر اصلي هدف رڼا اچوي.
د پنتاګون دغه راپور د هغه پخوانیو راپورونو دوام ده چې والی په پاکستان باندې فشار وساتي، خو هم ورته بیانونه ورکول شوي دي چې پاکستان د ترهګرو ډلو یا د طالبانو نه ملاتړ کوي، هغوی هلته اوسیږي او د پاکستان خاوره استعمالوي، په افغانستان کې جګړه کوي. خو دا مهم دا ده چې دا راپور د امریکا او طالبانو د سولې د قرارداد یا د امریکایي قواو د وتلو د قرارداد نه وروسته صادریږي، په دې معنی چې امریکا اوس هم د پاکستان په اړه باندې اندېښنې لري.
د امریکا او لویدیز چارواکو یوسفزی صاحب له دې مخکې هم د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ یادونه کړې وه. فکر کوي اوسنی وخت ته په پام سره او د سولې هڅو او نورو مسایلو ته چې سړی ګوري، دا ځانګړی اهمیت لري؟
دا بیانونه د امریکې د حکومت یو عملی اقدام کله هم نه دی ګرځېدلی. دغه ډول ادارې دغه پاکستان متعلق سخت بیانونه ورکوي، یا افراد په شخصي کټګوري کې یا په شخصي موقف کې دا خبرې کوي، خو کله چې د حکومت برخه شي بیا یې موقف ته دل وي. تاسو وګورئ زلمی خلیلزاد چې کله ماموریت نه لرلو په امریکا کې د پاکستان پر خلاف تر ټولو زیات خبرې کولې، خو کله چې رسمي مامور شو اوس تر ټولو زیات د پاکستان سره ښې روابط لري. دغه ډول بیانونه پخوا هم ورکول شوي دي او آینده کې به هم ورکول شي، خو فکر نه کوم چې د پاکستان په دولت باندې یا په حکومت باندې یو عملی فشار وي، یا همدغه بیانونه به د امریکا د خارجه سیاست یو عملی برخه وګرځيږي.
بله، او څومره فکر کوي چې د دې راپور خپرېدل او په واشنگټن کې د دې ذهنیت پراخېدل به د پاکستان پر پالیسیو اثر وکړي؟
زه فکر نه کوم چې دغه ډول اقدامات به یا دغه ډول تبصرې به کوم خاص اغیز د پاکستان او د امریکې په تعلقاتو ولري. په تېرو یو کال کې د امریکې او پاکستان اړیکې بیخي رشد کړی ده، مخکې تللې دي، او اوس حالت کې پاکستان کردار نور هم مهم شوی دی د افغانستان په اړه باندې، او ویل شو چې پاکستان نفوذ په طالبانو باندې نړیواله ټولنه بالکل او بالخصوص امریکا هغوی دا فکر کوي چې یو داسې څوک پکار ده چې طالبانو باندې یا نفوذ ولري یا طالبانو ته خپله خبره ورسوي. یعنی اوس وخت کې داسې فکر کېږي چې دوی د طالبانو او پاکستان له اړیکو نه ډېر داسې د پخوا غوندې خار نه خوري. دوی خپله پوهېږي چې قطر ته چې تقریبا په سلګونو طالب مشران د دغه هوکړې د کتلو دپاره راغلي وو، ټول په خصوصي الوتکه کې له پاکستانه راغلي وو، او امریکایان د دوی په تګ راتګ باندې خبر وو. یعنی اوس امریکا هم نور په اصطلاح طالبان په پاکستان کې یا طالبانو د پاکستان اړیکې هغوی ته نور دومره حساسیت نه لري کوم چې پخوا لرلو.
او کلن را ته وایي یوسفزی صاحب چې افغانستان په یو ټکی کې د دغه ټول جریان او د پاکستان د لاسوهنو قرباني دی، او که افغانستان هم ځینې کارونه شته چې باید وکړي وی کړي او تر اوسه پورې نه دي ترسره کړي؟
په فکر افغانستان یو قرباني ده. افغانستان حکومت کوشش کړی ده چې طالبانو سره سولې ته ورسیږي، طالب بندیان یې پریښودلو. پاکستان سره څو ځل کوشش وکړو چې تعلقات بهتر شي، خو متاسفانه د پاکستان او د افغانستان اړیکې همیشه ښکته او پورته وي. یو ځل ګرمې شي، صمیمي شي، بل ځل بیا ډېرې د خشونت او یو بل باندې د الزامونو حتی ولاړی شي او ډیر میاشتو میاشتو دپاره چارواکي یو بل سره سفرونه نه کوي، یو بل سره نه ګوري. بل ځل بیا په یوه میاشت کې ولسمشرانو نه نیولې تر صدراعظمانو او وزیرانو د یو بل سفرونه وکړي. دا د ښیي چې دواړه هیوادونه یو بل ته ډیر لازم او ملزوم دي، او سره د دې چې یو بل سره باندې الزامونه هم لګیي. خو دا داسې یو مثال لري لکه پاکستان او افغانستان چې دوه تربرونه وي، یو بل نه جدایي هم نه لري او یو بل سره په جګړه هم وي، یو بل سره اختلافات هم لري.
د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمیر یوسف صاحب.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ خلاصې د رادیو ری د دولت علي شورا ترکیب بلختر ورسته بشپړسي. په ولسمشي مړی کې ویبه خبره سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې د دغه شورا پر جوړولو کار پیل شوی دی. د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د ترسره سوي سیاسي هوکړې لمخې ټاکل شوی د دولت علي شورا په نوم نوې نهاد جوړ شي چې تر ټولو مهمه دنده به یې د هیواد د مهمو مسایلو په اړه مشورې ورکول وي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د دولت علي شورا هغه بنسټ چې د ښاغلي غنی او عبدالله ترمنځ د سوي هوکړې لمخې به په ملي مهمو مسایلو کې د افغانستان ولسمشر ته مشورې ورکوي. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې له موضوع یوې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د دې شورا د جوړولو لپاره سلا مشورې پیل کړې دي. دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي، وایي پرون هم ولسمشر په دې اړه د افغانستان له یو شمېر مطرحو سیاسي مشرانو سره لیده کاته درلودل. له دې سره د سیاسي چارو شنونکی سید اسحاق ګیلانی وایي چې د دولت د عالي شورا د موثریت لپاره مهمه ده چې سیاسي څېرې پکې په نظر کې ونیول سي او د هغوی سلا مشورې پلي کړل سي.
انتخاب د اشخاص مهم دی او بل حکومت څومره د دوی مشورو ته غوږ ږدي او څومره هغه تطبیق کیږي. که دا دوه سیزونه ونه شي نو په هیڅ صورت باندې دغه ته مونږ ارجحیت نشو ورکولای.
تر دې دمه د دولت د عالي شورا د غړو او د شمیر په اړه څه نه دی ویل سوي، خو د سعید اسحاق ګیلانی د معلوماتو له مخې دغه شورا به شاوخوا لس غړي ولري او ټول هغه یې پیژندل سوي سیاسي څېرې دي. له بل لوري په سپیدار ماڼۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دولت د عالي شورا د جوړېدو په اړه له مطرحو سیاسي اشخاصو سره خبرې اترې پیل کړې دي، خو دغه سرچینې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. له دې سره د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون مرستیال سید محمد جمال بهشتي وایي چې د دولت د عالي شورا د مشورو پلي کول الزامي نه دي او ممکن دغه شورا ګټوره هم نه وي.
شورای عالی دولت مشوره برای جمهور
د دولت عالی شورا به ولسمشر ته مشورې ورکوي او الزامی نه دي، یعنی مشورې د ملي شورا د قوانینو او مصوبو په شان نه دي چې پر ولسمشر الزام راولي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سوي سیاسي هوکړې په اول بند کې راغلي چې د سیاسي اجماع رامنځته کولو لپاره د دولت عالی شورا چې سیاسي مشران او ملي شخصیتونه به پکې وي جوړ بسی. دغه شورا چې غړي به یې له ځانګړي دولتي پروتوکول برخمن وي او د هغوی لپاره به لازمي امنیتي اسانتیاوې په نظر کې ونیول سي، په ملي مهمو مسایلو کې به د افغانستان ولسمشر ته مشورې ورکوي. اټکل کیږي هغه سیاسي څېرې چې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره منځګړیتوب یې کړی، هغوی به هم د دغه شورا غړیتوب ولري. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
او یو نړیواله مسله دا ده چې په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 15 میلیون واوښته او برازیل په یو ورځ د لسګونو زرو د کورونا مثبتې پېښې ثبت کړې دي. تفصیل اسمت سروان راکوي.
د روغتیا نړیوالې ادارې وایي پرونی په 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتوالي نظر یو ریکارډ ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا لکه چې دا وایرس په نړۍ کې خپور شوی، هیڅ کله په یو شپه او ورځ کې د دې وبا دومره مثبتې پیښې نه دي ثبت کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې وایي چې په 24 ساعتونو کې 1,6000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور له مخې په درو کې نږدې دوی برخې پیښې په څلورو هیوادونو کې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې رئیس تیدروس ادانوم دا خبره پرون په یوه خبري غونډه کې وکړه، خو د دغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر نن تر 5 میلیونو واوښت، د امریکا ځینو ایالتي حکومتونو بندیزونه نرم کړي دي، خو په دې منځ کې په برازیل کې په یوه ورځ د 20,000 کسانو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې. په همدې حال کې چین چې کورونا وایرس ورڅخه نورې نړۍ ته خپور شو، د کال تر ټولو سترې سیاسي غونډې ته تیاری نیولې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو په ځینو ځایونو کې رستورانونه پرانستل شوي، خو میزونه یې د باندې ایښي او د یو بل ترمنځ 2 متره واټن په پام کې نیولی دی. د ځینو رستورانونو منیجران د کار په پیل کې د خپلو کارکوونکو ته به اندازه کوي. نیویارک چې په متحدو ایالتونو کې کورونا ډېر ځپلی ښار دی، له نن څخه د 10 تنو مذهبي مراسمو او ودونو ته اجازه ورکوي، خو شرط دا دی چې برخوالو به یې ماسکونه اغوستي وي او له یو بله به لریوالی رعایتوي. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن پنجشنبه په پام کې لري چې په ډیټرویټ کې هغې فابریکې ته لاړ شي چې خپل تولید یې بدل کړی او اوس د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر پکې تنفسي آلې جوړیږي.
او په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا له صفي الله ستانکزي څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
ارګ یو ور بیا ټینګار وکړ چې سیاسي توافق له ډاکټر عبدالله سره د حکومت د نیمایي ویش په معنا نه دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال نن په دې اړه د ازادي روډیو په پروګرام کې غږیده او دا خبره وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله یک شنبه سیاسي هوکړه وکړه چې په اساس د ملي مصالحې د نوې تاسیس شوې شورا مشري ښاغلي عبدالله ته وسپارل شوه او ترڅنګ په حکومت کې د هغه د ټیم مشارکت ژمنه هم شوې ده. د هرات یو شمیر اوسیدونکو نن له طالبانو وغوښتل چې د روان کم کی اختر په ورځو کې له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند اعلان کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې د بشري حقونو د لا درک شوي فعال ادریس خټک د سمدستي خوشي کولو یا د هغه د حال او احوال د معلومولو لپاره عاجل اقدام وکړي. او په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونو واوخت، دا شمیر د نن دی او لا مخپور تر روان دی. په دې ډله کې نږدې 3,000 کسان مړه شوي.
مننه کوم صفی الله ستانک سایت دوستانو، ته د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د خبرونو په دوام کې اونیز پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر هغه به یو بل راپور هم درته خبر کو. متحده عربی اماراتو چې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره یې بندیزونه نرم کړي وو، یو وار بیا سخت مقررات اعلان کړل. په نوي اعلان شوی مقررات کې د بندیزونو د سرغړونکو لپاره جریمه هم شامل دي. په دې اړه تفصیل اسمت سروان راکوي.
متحده عربی اماراتو د هغو کسانو لپاره جریمه زیاته کړه چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اعلان شویو بندیزونو سرغړونه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د چهارشنبه په ورځ نوي مقررات وروسته لدې اعلان کړل چې په ورستیو کې بندیزونه یو څه نرم کړي وو. د متحده عربی اماراتو له نوې مقرراتو سره سم که څوک میلمسیا یا غونډه وکړي تر 10,000 درهمو پورې چې تر 2,500 ډالرو زیاتیږي جریمه کیږي، او د غراس د میلمسیا یا غونډې له هر برخوال څخه 15,000 درهم جریمه اخیستل کیږي. متحده عربی اماراتو چې د ورځې له لوري 2 ساعته بندیز لري کړی و، بیرته د لومړۍ ورځو په شان ورځ بندیز اعلان کړ او یوازې د شپې له 8 د سهار تر 6 بجو خلک له کورونو وتلی شي. د متحده عربی اماراتو د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې چارواکي وایي چې دا پریکړه د دې لپاره کړې چې د ځینو کسانو د بې پروايي له کبله د کورونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي. د متحده عربی اماراتو د حکومت ویندوی امن الزهاک الشمسی په یو خبري غونډه کې وویل د ځینو محدود شمیر کسانو یادونه کوي چې لا هم د کورونا وایرس د خپرېدو له عواقبو خبر نه دي او له همدې کبله اعلان شوي لارښوونې نه رعایتوي او په نتیجه کې د نورو روغتیا او ژوند ته خطر پېښوي. د یو یا دو کسانو غیر مسؤلانه چلند پر ګڼو کورنیو اغیز لرلی شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم په متحده عربي اماراتو کې تر نن پنجشنبې پورې د شاوخوا شپږ ویشت زره تنو کرونا تایید شوي او شاوخوا دوه سوه دېرش تنه پرې مړه شوي دي. متحده عربي اماراتو د ګڼو نورو مواردو لپاره هم جریمې اعلان کړي او ویلي دي چې جماعتونه او نور مرکزونه به هم بند وي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
آزادی رادیو هر اورز ده سهر لوو ده ماشام ترو بجو پر منزنی چپا دولس اشپشنوی او ده ایفن پر سلاش عرفینزه سپا خبرونی لری او که تاسی غواری چی که ده انترنت اصنتی علاری نو کولی سی چی زموش ویب سایت دولار سی او زموش خبرونی پا تکرار دول واری او هم مور اپرون و خبرون اول ولی پا تمود آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات ارگ در جمعنی سرسم دو اونیز پروگرامون لرو اول با ده یونسف او آزادی رادیو گرد اونیز پروگرام واری چ د شیدو پر ارزښتونو باندې غیدلې او ورپسې کور کړی هم هېروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه یې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ورباندې غږیږو. په آخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمله غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، د مور د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دي.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیې مشاورین. دوی د مور په شیدو د تغذیې د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیې او د ماشوم د تغذیې په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هغو میرمنو ته چې خپلو ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، تیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته شی ورکوي؟
پچې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دا یې مریضې نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دلته همسایه کره راغلم، لا ته راکړه.
نو د خو پاکې نه ښکاري.
تور چې هم ده شیدو
والی دی شیدې نسته.
نسته شیدې، چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چې مې نسته.
دا ماشوم څومره نارامه چې کله دی شیدې نه وي.
شیدې مې نه زاړې ډېر چغې وکی یم، زره مې تنګ ځکلې وخمه.
دومره وړکای و مې سینای
او
وګیم ساتي وهم.
ډوډۍ ور